سلامونه وړاندې کوم قدرمن اوریدونکو د ساده رادیو یوې بلې یو ساعت خبرونه ته خراغلست. په دې یو ساعت کې د درسي ساعت پروګرام لرو، خو په پایل کې پام وکړئ خبرونه ته. افغانستان او پاکستان په خپلو کې پر سمدستي اوربند موافقه وکړه. د قطر د بهرنیو چارو وزارت نن سهار اعلان وکړ چې د افغانستان او پاکستان مرکچی پلاو د شنبه په ورځ د قطر او ترکیه په منځګړتوب په دوحه کې د خبرو پر مهال پر سمدستي اوربند او پر روانو ورځو کې د داسې یو میکانیزم پر جوړولو موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دایمي سوله او ثبات یقیني کړي. د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې ځمکنۍ جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې پاکستان د افغانستان په خاوره کې هوایي حملې وکړي. د کرکټ نړیوالې شورا یا ICC په پکتیکا ولایت کې د افغانستان د کورنی کرکټ د دریو لوبغاړو پر وژل کېدو ژوره خواشینی څرګنده کړې او پر هغوی شوی بریدی غندلی دی. ICC پرون په یو بیان کې ویل چې افغان لوبغاړي کبیر آغا، صبغت الله او هارون هغه مهال ووژل شول چې له یوې لوبې وروسته کور ته ستنېدل. دا لوبغاړي او لږ تر لږه اووه نور ملکي وګړي د جمعې په ورځ په ارګون ولسوالۍ کې د پاکستان په هوایي برید کې ووژل شول. د افغانستان کرکټ بورډ د کرکټ د ملي لوبډلو لوبغاړو او ګڼ شمېر نورو کسانو دا برید غندلی دی. افغان کرکټ بورډ د دې پېښې وروسته له پاکستان سره په راتلونکي نومبر میاشت کې د سریلانکا په ګډون درې اړخیزې سیالۍ هم لغوه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي داسې موثق راپورونه یې ترلاسه کړي دي چې حماس ډله په غزه کې د ملکي وګړو پر ضد د یو برید لپاره د تیارۍ په حال کې ده. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ په یو بیان کې ویلي دي چې د ملکي فلسطینیانو پر ضد د حملې دا پلان د اوربند مستقیمه او جدي سرغړونه ګڼل کېږي او هغه د پام وړ پرمختګ به ډېر کمزوری کړي چې د منځګړو د هڅو په نتیجه کې ترلاسه شوی دی. بیان زیاتوي که حماس ډله چې متحد ایالات او اروپایي ټولنه یو تروریستي ډله بولي دا حمله ترسره کړي، نو د غزې د خلکو د ساتنې او د اوربند د اعتبار د خوندیتوب لپاره به لازم تدابیر ونیول شي. اوکراینی چارواکي وایي چې روسیې تیر ماښام د اوکراین په بیلابیلو ښارونو کې څو حملې وکړې. د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې اوکراینی چارواکو ویلي خارکیف، سومي او زاپوریژیا هغه سیمې دي چې د روسیې جنګي الوتکو یې ښارونه له لرې لارې د اداره کېدونکو بمونو په وسیله په نښه کړي دي. د اوکراین د بیړنیو خدماتو ادارې اعلان کړی چې د خارکیف سیمې د لوزووا ښار د استوګنې پر یوه سیمه د برید پر مهال څلور تنه ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې د روسیې د پیلوټ الوتکې په چرنیهو او د نیپروپتروفسک ښارونو کې هم لیدل شوي دي. د دې حملو د تلفاتو په اړه جزئیات نشته، خو د انرژۍ د یو سیمه ییز شرکت د چارواکو په وینا په چرنیهو کې د دوی د انرژۍ د تاسیساتو یوه برخه په نښه شوې ده. د دې پېښې په نتیجه کې د اوکراین د شمال د شاوخوا 10,000 اوسیدونکو لپاره د برېښنا جریان پرې شوی دی. او د جرمنی د مونشن ښار د هوایي ډګر د ځغاستلیکه پرون ظاهرا د یو مشکوک فعالیت تر خبرداري وروسته وتړل شو. د جرمنی د خبري اژانس DPA د راپور له مخې دا اقدام وروسته له هغه وشو چې یو شمیر کسانو پولیسو ته راپور ورکړ چې یو مشکوک شی هلته لیدلی دی، خو څرګنده نه شوه چې آیا دا راپورونه یو ځل بیا هوایي ډګر ته نږدې د بی پیلوټ الوتکو د لیدل کېدو په اړه و کنه. د رواني اکتوبر میاشتې په پایل کې هم د مونشن د هوایي ډګر په شاوخوا کې د بی پیلوټ الوتکو تر لیدل کېدو وروسته په دې هوایي ډګر کې الوتنې د دوو پرله پسې شپو لپاره ځنډول شوې وې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هیله او احترامات مې یو ځل بیا هم قبول کړئ قدرمنو درنو زده کوونکو. یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرف خاص مم د نن ورځې درسي موضوع ته. هیله من دیم چې تاسو ټول قدرمنو درنو زده کوونکو په راتلو غو جوړ او صحتمند اوسئ او د صحت چمې بو پتن وي. درنو خو جوړ زده کوونکو، لکه څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند دی، د افغان مشهور مېرمنې پیژنو او د هغوی رښتون په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو. چیرې ورځې لوستونکي مراد تاسو اتلي افغان قهرمان میرمن و پیژندلې د هغوی د ژوند په حقلو معلومات ترلاسه کړه. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې افغانې زړورې میرمنې په حقلو معلومات ولو او د هغې د ژوند په حقلو معلومات ترلاسه کوو چې څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. نو درنو ګلاري زده کوونکو، هیله مند یم چې د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درانه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړي او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړي. خوشو ګلدي زده کوونکو، اوس هم راځو زموږ او ستاسو د لوست پر لور باندې. زموږ او ستاسو د نن ورځې یوویشتم لوست موضوع اسما رسمیت طرزی ده. ولو چې اسما رسمیت طرزی څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان یو له اتلو افغانو قهرمانو میرمنو له جملو څخه وشمیرل سي. خوشو زده کوونکو، ستاسو د توجه په هیله یم. میرمن اسما رسمیت طرزی. اسما رسمیت طرزی د افغانستان لومړنی ښځینه ښوونکی او د ښځو د حقوقو فعال و. هغه په دمشق سوریه کې زیږیدلې او په یو فرهنګي او روشن فکر کورنۍ کې را لوی شوې ده. نوموړي د ښځو لپاره د زده کړو پرمختګ فرصتونو په برابرولو کې مخکښ ګڼل کیږي. ترنو او خوږو زده کوونکو، ولولو چې میرمن اسما رسمیت طرزی د افغانستان لومړنی ښځینه ښوونکی و او همچنان د دې ترڅنګ د افغانو ښځو د حقوقو فعاله یا هم مدني فعالو له جملو څخه وه. هغه د مشق په سوریه کې زیږیدلې ده او په یو فرهنګي با تعلیمه او تربیه سوي کورنۍ کې را لویه شوې ده چې د دې کورنۍ ټوله غړي ډېر زیات روشن فکره او مثبت فکرونه یې درلودله. نوموړي د ښځو لپاره د زده کړو او پرمختګ د فرصتونو په برابرولو کې یو له مخکښو افغانو میرمنو له جملو څخه شمیرل کیږي. تعلیم او علمی حسی. اسما خپل لومړنی زده کړې په افغانستان کې کړې او وروسته یې په سوریه او ترکیه کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړې. هغه د لومړنی ښځو له ډلې څخه وه چې د ښځو زده کړو ته ځانګړې پاملرنه کوله. نوموړي زده کړې د ټولنې د پرمختګ لپاره یو مهمه وسیله ګڼله. ترنو خوږو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن اسما د زده کړو په هکړه مو ولوسته چې میرمن اسما خپلې لومړنۍ زده کړې د افغانستان کې پای ته رسولې دي او خپلې لومړنۍ زده کړې په افغانستان کې تکمیل کړې دي. وروسته له هغه څخه میرمن اسما په سوریه او ترکیه کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړه، تر څو خپلې نورې لوړې زده کړې هم سرته ورسوي. هغه د لومړنۍ ښځو له ډلو له جملو څخه وه کوم چې د ښځو او د انجونو زده کړو ته یې ځانګړې پاملرنه کول او همیشه یې هڅه کول تر څو افغانو ښځو او افغانو میرمنو ته د زده کړې زمینه برابره کړي. نوموړي زده کړې د ټولنې د پرمختګ لپاره یو مهمه وسیله ګڼله او تل به یې دا ویله چې د زده کړې او تعلیم په واسطه سره یو ټولنه کولی سي پرمختګ وکړي او نوي نوښتونه رامنځته کړي. واده او ملاتړ. ترنو خوږو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن اسما د واده او د هغې د ملاتړ په حقل ولو چې واده یې له چا سره وکړه او څوک د دې د ژوند ملاتړ کوونکي وو چې همیشه د دې په څنګ کې ولاړو. اسما له محمود طرزی چې یو وتلې روشنفکره سیاستوال او ژورنالیست و واده وکړه. یعنی میرمن اسما په هغه وخت کې له محمود طرزی سره چې په هغه وخت کې یو له وتلو روشنفکرو سیاستوالو او ژورنالیست له جملو څخه و واده وکړ. محمود طرزی د ښځو د زده کړو کلک ملاتړ کوونکی و او د اسما په فعالیتونو یې ستره اغیزه درلود. یعنی محمود طرزی یو له هغو اشخاصو له جملو څخه و کوم چې د ښځو د زده کړو په برخه کې یې کلک ملاتړ کوه او همیشه یې د ښځو د حقوقو څخه دفاع کوله او همچنان د اسما په فعالیتونو کې د یې ستره اغیزه درلودل. یعنی دی یوازینی هغه شخص و کوم چې د اسما تر څنګ ولاړ و او همیشه به یې د هغې په ستونزمن حالاتو کې ورسره ملګرتیا کول. د دې ګډې هڅې د ښځو د حقوقو او ټولنیز بدلونونو په برخه کې ستر بدلونونه راوستل. یعنی د میرمن اسما رسمیت طرزی او همچنان د محمودی طرزی دغه کوم ګډې هڅې او مشترک کار چې و د ښځو د حقوقو او د ټولنې په بدلون کې ستر اغیزې رامنځته کړلې او ستر بدلونونه یې راوستل. د لومړني نجونو ښوونځي بنسټ اسما طرزي په کابل کې د شهره ارا په سیمه کې د نجونو لپاره لومړني ښوونځي جوړ کړه. دې ښوونځي 500 زده کوونکي درلوده. د دې ښوونځي جوړېدل د نجونو د زده کړو په تاریخ کې یو مهم ګام ګڼل کیږي. ترنو خوږو زده کوونکو میرمن اسما رسمي طرزي یو له هغو افغانو میرمنو له جملو څخه وه کوم چې په کابل ښار په شهره ارا سیمه کې یې د نجونو لپاره لومړنی ښوونځي جوړ کړ چې په دې ښوونځي کې لومړی 500 تنه زده کوونکو شتون درلوده او وروسته د هغه څخه د دوی تعداد پراخېده. او د دې ښوونځي جوړېدل د نجونو د زده کړو په تاریخ کې یو له مهمو ګامونو له جملو څخه وشمیرل سو. او دا د میرمن اسما یو تاریخي ګام و کوم چې د نجونو د زده کړو د پرمختګ لپاره پورته کړی و. ارشاد النسوان مجله اسما د ښځو لپاره لومړنۍ ځانګړې مجله ارشاد النسوان په 1921 کال د مارچ په 18 کې پیل کړه. یعنی میرمن اسما رسمي طرزي د ښځو لپاره لومړنۍ ځانګړې مجله چې د ارشاد النسوان په نامه سره یادېدل په 1921 کال د مارچ په 18 نیټه باندې پیل کړه. په دې مجله کې د ښځو د زده کړو ټولنیزو حقونو او روغتیا په اړه مقالې خپرېدلې. دا مجله د افغان ښځو لپاره د لومړنۍ معلوماتي سرچینو څخه ګڼل کیږي. یعنی درنو او خوږو زده کوونکو کله چې میرمن اسما دغه مجله د ښځو د زده کړو ټولنیزو حقونو او د روغتیا په اړه کومې مقالې چې وې دغه یې په دې مجله کې خپرولې دا د ښځو لپاره د لومړنۍ معلوماتي سرچینو له جملو څخه شمېرل کېده چې ښځو کولی سوای چې د دغه لارې څخه د زده کړه ترلاسه کړي، همچنان ټولنیز حقوقونه وپېژني، د روغتیا په هکله معلومات ترلاسه کړي او همچنان مختلفې مقالې ولولي. د ارشاد نسوان اغیزې دې مجلې د ښځو په ټولنیز شعار کې د پام وړ پرمختګ راوست. یعنی کله چې میرمن اسما دغه مجله ترتیب کړل، دا مجله یې خپره کړله، نو دې مجلې د ښځو په ټولنیز شعارونو کې د هغوی په فکر کې د پام وړ پرمختګ راوستل او هغه ته یې بدلون ورکړه. موضوعات یې د ښځو زده کړې، روغتیا، حقوقونو او کلتوري مسایلو ته ځانګړي شوي وه. یعنی میرمن اسما په دې مجله کې د کومو موضوعاتو څخه چې استفاده کړې وه هغه د ښځو زده کړه وه، د هغوی تعلیم و، روغتیا و، حقوقونه و او کلتوري مسایل و چې دې پکښې کې ځانګړې کړې وه. د ښځو لپاره ښوونځي او روزنیز مرکزونه. ترنو خوږو زده کوونکو په دې برخه کې هم د میرمن اسما طرزي هغه فعالیتونه یا هم هغه کارونه چې دې سرته رسولي دي هغه لولو. د ښځو لپاره یې ښوونځي او روزنیز مرکزونه جوړ کړي وه چې اسما طرزي نه یوازې د نجونو لومړني ښوونځي جوړه کړله، بلکې په ټول افغانستان کې یې د ښځو لپاره روزنیز مرکزونه پرانستل. یعنی میرمن اسما یوازې د نجونو لپاره ښوونځي نه کړه جوړه، بلکې د دې ترڅنګ په ټول افغانستان کې یې د ښځو لپاره روزنیز مرکزونه هم پرانستل. دې مرکزونو ښځو ته د ژوند مهارت نا کاری ورتیاوی او نورو برخو کې زده کړې ورکولې. د ښځو د حقوقو لپاره مبارزه و. یعنی میرمن اسما یو له هغو افغان میرمنو له جملو څخه و کوم چې د ښځو د حقوقو لپاره یې مبارزه کول او د ښځو د حقوقو لپاره یې مبارزه ګڼل کېده. دې داسې مرکزونه جوړ کړل چې په هغه مرکزونو کې ښځو ته د ژوند مهارتونه ورزده کول کېدل، کاري وړتیاوې ورته ښودل کېدلې او همچنان نورو برخو کې یې زده کړې ورکول کېدلې. اسما د ښځو او نارینهوو ترمنځ د برابري حقوقو غوښتونکې وه. یعنی میرمن اسما طرزي یو له هغو افغان میرمنو له جملو څخه وه کوم چې همیشه یې هڅه کول تر څو د ښځو او نارینهوو د حقوقو ترمنځ برابرتیا راولي او د ښځو او نارینهوو حقوقو ترمنځ کوم واټن او فاصله چې ده هغه راکمه کړي. هغې د مختلفو حکومتونو او ټولنیزو خنډونو په وړاندې مبارزه وکړه تر څو د ښځو لپاره نوي فرصتونه رامنځته کړي. میرمن اسما یو له هغو افغانو اتلو قهرمانو میرمنو له جملو څخه وه چې هغې همیشه د مختلفو حکومتونو او ټولنیزو خنډونو په وړاندې مبارزه کوله، مقاومت یې کوي او کوشش یې کوي تر څو د ښځو لپاره نوي فرصتونه رامنځته کړي او ښځې ته خپل حق او حقوق ورسوي. د اسما طرزي میراث ولو چې میرمن اسما طرزي کوم میراث پاتې شوی دی؟ اسما طرزی د افغان شزو د زده کړو او حقوقو په برخه کې یو مهمه څیره ده. د هغې ښوونځي او مجله د افغانستان په تاریخ کې د شزو د پرمختګ مهمې نښې دي. د هغې هڅو د افغان ټولنې په ټولنیزو او کلتوري بدلونونو کې ژورې اغیزې لري. هینې میرمن اسما یو له هغو افغانو قهرمانو اتلو میرمنو له جملو څخه ده چې د افغانو ښځو د زده کړو حقوقو په برخه کې یې مهم رول سرته رسولی دی او د افغانو ښځو د زده کړو حقوقو په برخه کې یو له مهمو څیرو له جملو څخه شمیرل کیږي. د هغې د ښوونځي او مجلې جوړول په افغانستان کې یو د تاریخي کارونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دا د ښځو په پرمختګ کې یو مهم مثال و. د هغې د هڅو او همچنان هغه کوم فعالیتونه چې دې سرته رسولی دي په افغاني ټولنې کې او همچنان په ټولنیزو او کلتوري چارو کې مؤثر بدلونونه منځته راوستل او پر دوی باندې مستقیمه اغیزه درلودل. هینې میرمن اسما یو له هغو سترو افغانو قهرمانو میرمنو له جملو څخه و کوم چې نه ستړې کیدونکي خدمتونه یې خپل ګران هیواد افغانستان ته سرته رسولي وه چې د سترو خدمتونو له جملو څخه یې پخپله د ښځو یا هم د انجونو لپاره د ښوونځي جوړول وه، هم چنان د ارشاد نسوان د مجلې جوړول وه کوم چې د افغانو ښځو د افغانو میرمنو د ذهن په پراختیا او د هغوی د شعور په لوړولو کې ستر فعالیت سرته ورسوه. او نن ورځ هم میرمن اسما طرزی د ټولو افغانو میرمنو لپاره یو سمبول، یو مثال دی. نو درنو خوږ زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع کوم چې موږ تاسو د میرمن اسما طرزی په حقله معلومات ولوستل او د هغې د ژوند په حقله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړه. اوس هم راځو د لوست راتلونکي برخې ته. د لوست په دې برخه کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده چې ده، د درس لنډیز به تاسو ټول درنو خوږ زده کوونکي لیکي او هم چنان د نن ورځې او تیرې ورځې پر لوست باندې باید تاسو ټول خوږ او قدرمن زده کوونکي تکرار وکړي. چې نن ورځ تاسو کوم څه ولوستله، میرمن اسما طرزی څوک وه، څه ډول شخصیت و، د هغې د ژوند په هکله چې مو کوم معلومات ترلاسه کړي دي، همدغه به ټوله د خپلو ځانو سره لولي او هم چنان د دې تر څنګ نه یوازې دا چې د نن ورځې لوست به تاسو لولي، بلکې د دې تر څنګ د تېرې ورځې په لوستنو باندې به هم تکرار کوي چې تېره ورځ تاسو څه لوستلي وه او کومو موضوعانو باندې تاسو بحث کړی و. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان شه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورې د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل احترامات مومنه قدر منو درنو زکون کو یو زل به هم تاسو ټول ته شرغ لاس ویم. درن وزیر درسی موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه او ګللی زکون کې برته روغ او جوړ او صحت مند او سړي د صحت چې به په تنوي درنه او ګللی زکون کو لکه سرنګ چې زمرو تاسو درن وزیر درسی مضمون د افغان مشهور میرمن اړوند دی. نو افغان مشهور میرمن به او پیژنو او د هغوی د ژوند په حق به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. لکه سرنګ چې تیر ورځ لوست کې مرافت تاسو یو افغان زړور اتل میرمن اړوند مو معلومات ولوستل. نن ورځ یو ځلی بیا هم همدغه سیده یو افغاني زړوري قهرمان میرمنې اړوند معلومات لولو چې څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. نو هیله من دیم درنو زده کوونکو د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو او ګلري زده کوونکو، یو ځلی بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي باید د خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه ولري، تر څو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړي. دغه نوټ اخیستل ستاسو سره یوازینی همکاري کوي چې لوست په ښه او سمه توګه سره زده کړي او په راتلونکو وختونو کې استفاده کړي. نو درنو زده کوونکو، اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې 22 لوست موضوع رویا محبوب ده. لولو چې رویا محبوب څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. لولو چې رویا محبوب څوک وه، رویا محبوب یو افغانه مشتبسه او ټیکنالوژي ته وقف شوې سیره ده. رویا محبوب د افغانستان یو مشتبسه او ټکنالوژي ته وقف شوی سیرت کوم چې د افغانستان یو له اتلو افغانو قهرمانو میرمنو له جملو څخه شمیرل کیږي. د افغان سیدال سافټویر شرکت بنسټ شیدونکې د چې پکې اتلس شزي او له 25 پرسنل څخه فعالیت کوي. لولو چې میرمن رویا محبوب د افغان سیدال سافټویر شرکت بنسټ شیدونکې یا هم د هغه شرکت جوړونکې ده کوم چې د دې شرکت تهداب یا هم بنسټ میرمن رویا محبوب یشدی. په دې شرکت کې میرمن رویا محبوب 25 پرسنل لري چې دغه 25 پرسنل څخه اتلس تنه ښځینه کارکونکي لري او فاته ودانې کسان نارینه دي. یعنی میرمن رویا محبوب ډیر زیات د کار زمینه چې برابر کړې ده هغه د افغان میرمنو لپاره برابر کړې ده او په خپل شرکت کې افغان میرمنو ته وخت یې هم ځای ورکړ دی. نوموړي د ښځو توانمندسازي او زده کړو لپاره د ټکنالوژۍ له لارې مهم ګامونه پورته کړي دي. میرمن رویا محبوب یو له هغو ښځینه افغان میرمنو له جملو څخه وه کوم چې د افغانو میرمنو د توانمندسازي او د هغوی د ټکنالوژۍ په برخه کې د هغوی د زده کړو په برخه کې ستر ګامونه پورته کړي دي او د هغوی سره همکاري کړې ده. د موانی او ماتول د افغانستان په محدود چاپریال کې رویا محبوب شزینه مشرانو لپاره نوې مثال وګرځیده. یعنی میرمن رویا محبوب که څه هم په افغانستان کې ډیر زیات محدودیتونه و افغانو میرمنو ته دومره زیات حق او حقوق نور کول کېده، خو بیا هم رویا محبوب د افغانستان په محدود چاپریال کې د ټولو هغو افغانو شزینه مشرانو لپاره نوې مثال وګرځیده کوم چې په افغانستان کې موقعیت درلوده. یعنی رویا محبوب ټولو هغو افغانو میرمنو ته خپل ځان ثابت کړ چې هر افغان میرمنه کولی سي خپل ژوند کې بریالیتوب ترلاسه کړي او خپل ځان څخه یو لوی شخصیت جوړ کړي. هغه د نارینه محور څخه کلیشي ذهنیت مات کړه او ښځو لپاره یې نوې لارې پرانیستلې. یعنې رویا محبوب د نارینه وو هغه ذهنیت له منځه څخه یو لوی کوم چې نارینه وو همیشه د ذهنیت درلودي ښځې هیڅ وخت هم نسي کولی چې په یوازې توګه سره پرمختګ وکړي. رویا محبوب د دوی دغه ذهنیت له منځه څخه یوړي او ټولو افغان ښځو ته یې دا ثابته کړه چې هر افغانه مېرمنه خپل ټالنټ لري، خپل استعداد او خپل لیاقت لري او کولی سي چې په خپل ژوند کې یو شخصیت ته ځان څخه جوړ کړي او د نورو افغانو میرمنو لپاره یې نوې لارې پرانیستلې. مهمې لاسته راوړنې او پروژې درنو ځکونکو اوس هم د لوست په دې برخه کې د میرمن رویا محبوب مهمې لاسته راوړنې او د هغې پروژې پیژنو چې میرمن رویا محبوب په افغانستان کې کومې پروژې رامنځته کړې وي او کومې لاسته راوړنې ترې لاسته راوړې دي. نو درنو ځکونکو هیله مند یم چې تاسو ټول ورته متوجه اوسئ او همدغه لاسته راوړنې د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې نوټ کړئ. رازو لولو چې د میرمن رویا محبوب د لومړني لسته راوړنو له جملو څخه په خپل د انټرنیټي ټولګي جوړول و. یعنی میرمن رویا محبوب د انټرنیټي ټولګي جوړ کړل په افغانستان کې او هم چنان د هغه ترڅنګ د شوزو د زده کړو ته انټرنیټي لاسرسي برابرول و. یعنی میرمن رویا محبوب په شونځي کې د انټرنیټ ته د لاسرسي لپاره ځینې زمینه برابر کړې چې د شوزنه زده کوونکو کولای شي چې د هغه انټرنیټ شبکو ده داری چه خپلو درسونه تا لسترسی پیدا کنی. دشوزو لپاره د وومنز انیکس پلاتفارم جوړول چې د آنلاین زده کړو او نیو مهارتونو لپاره زمینه برابر بی. یعنی میرمن رویا محبوب همچنان د افغانو شوزو لپاره د وومنز انیکس په نامه سره یو پلاتفارم جوړ کړی چې په دې پلاتفارم کې د آنلاین زده کړو او همچنان نیو مهارتونو لپاره زمینه برابر شوی و. یعنی دا پلاتفارم داسې پلاتفارم و چې په دې کې افغانو نجونو هم کولی شوی زده کړې وکړي او هم د دې ترڅنګ کولی شوی هغه مهارتونه چې دوی په خپل ځان کې لري، کوم استعدادونه چې دوی په خپل ځان کې لري، د هغه له لارې څخه دوی هغه زده کړې او نوي مهارتونه او نوي پوهې دي چې ترلاسه کړي. هم دوی کولی شوي چې په آنلاین ډول سره زده کړه وکړي او هم دوی کولی شوي نوي مهارتونه زده کړي او خپل نوي مهارتونه د نورو خلکو سره هم شریک کړي. دوی زده کړې او کار ترمنځ واټن کمول. یعنی میرمن رویا محبوب هم چنان د دې ترڅنګ نه یوازې چې د چي د افغان ښځو لپاره د وومنز انیکس په نامه سره پلاتفارم جوړ کړل، بلکې د دې ترڅنګ د زده کړو او کار ترمنځ واټن یې کم کړه. یعنی په پخوا وختونو کې داسې و چې کار کول او زده کړه کول به دا ډېر زیات سخت و د یو شخص لپاره، خو میرمن رویا محبوب زده کړو او د کار ترمنځ واټن کم کړه او داسې پلاتفارمونه یې جوړ کړل چې یو انسان کولی شي په یوه وخت کې په اسانه توګه سره هم زده کړه وکړي او هم کار ترسره کړي. د شغلي او ډیجیټلی مهارتونو زده کړه، د شغلي او ډیجیټلی مهارتونو زده کړه هم په عام ډول سره وټولو شزنه ستپته اور وشدل. د شغل لپاره د کاري بازار ته د رنوتلو لپاره فرصتونه برابرول، هم چې د مرمن رایا محبوب د شغل لپاره د کاري بازارونو ته رنوتلو فرصتونه هم برابر کړل، تر څو افغان شزه هم وکولای شي چې په کاري بازار کې خپل فعالیتونه ترسره کړي او خپل کومي ورکیوي کوم استعدادونه چې دیګلري هغه د نورو خلقو او نورو کسانو سره شریک کړي. یعنی رایا محبوب د شوزو لپاره کاري بازار ته د ننوتلو لپاره فرصتونه هم برابر کړه. نړیوالې لاسته راوړنې او جوایزې. د رویا محبوب هڅې په نړیواله کچه پیژندل شوي دي. یعنې میرمن رویا محبوب نه یوازې دا چې په ملي کچه سره پیژندل سوې څېره ده، بلکې د دې تر څنګ په نړیواله کچه سره یو پیژندل سوې څېره ده، کوم چې په نړیواله کچه سره د هغې ټولې هڅې پیژندل شوي دي او د هغې د هڅو ستاینه او صفت شوی دي. هغې د ټکنالوژي او زده کړې په برخه کې ګڼ نړیوال جوایز ګټلي دي چې د هغې د نړیوالې اغېزې نښه ده. یعنی میرمن رویا محبوب د ټکنالوژي په برخه کې مختلف او ګڼ شمیر هیوادونو کې مختلفې نړیوالې جایزې ګټلې دي چې د هغې د نړیوالتوب د اغېزو څخه یو پرمختللې اغېزه ده. یعنې دا د دې څخه څرګندېږي چې میرمن رویا محبوب واقعا هم یو پرمختللې او پیژندل سوې څېره ده چې په ټول نړۍ کې یو نوم او مقام لري او ټول خلک ورته احترام کوي. د شزنا سټارټ اپونو ملاتړ. په دې برخه کې هم بلو چې میرمن رویا محبوب د شزنا سټارټ اپونو کوم ملاتړ کوي. د شزو د رهبری لاندې سټارټ اپونو ملاتړ کوي. یعنی رویا محبوب د هغو شزنا او رهبرانو کوم چې په افغانستان کې موقعیت لري، کوم چې په افغانستان کې د افغان شزو رهبری کوي، د هغو ټولو افغان شزو د رهبری سټارټ اپونو ملاتړ کوي او د هغوی سره مرسته همکاري کوي تر څو هغوی خپل کاروبار ته پرمختګ ورکړي. د شزو سره مرسته کوي چې خپلې نظریې په بریالي سوداګري باندې بدل کړي. یعنی میرمن رویا محبوب د ټولو هغو شزو سره مرسته کوي کوم شزې چې نظریات لري، غواړي چې تجارت وکړي، غواړي یو سوداګري ولري، د هغوی ټولو سره مرسته کوي تر څو دوی خپلې نظریې د بریا په سوداګري باندې بدل کړي او په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي او د خپل ځان څخه یو کاروبار ولري، یو سوداګري ولري او دوی هم وکولای شي په خپل ژوند کې نورې بریاوې ترلاسه کړي. یعنی رویا محبوب د ټولو شزو سره مرسته کوي چې په خپل سوداګري زو چارو کې پرمختګ وکړي. د روباتیک لارښوونه. میرمن رویا محبوب د افغان انجینرو د روباتیک ټیم مشره ده. لولو چې میرمن رویا محبوب د افغان انجینرو د روباتیک ټیم مشره وه، یعنی اوس هم دا د افغان انجینرو د روباتیک ټیم مشره ده. دغه کوم ټیم چې په افغانستان کې جوړ شوی و، د افغان انجینرو ویل کوم چې په هرات ولایت څخه ډېر زیات شمېر انجینر په دغه ټیم کې موجود وي او دوی مختلف روباتیک روبوټونه جوړول تر څو په انساني ژوند کې کار اسانه کړي. نو رویا محبوب د افغانستان د هغو افغان انجینرو د روباتیک ټیم مشره و کوم چې افغانستان ته مختلفې جایزې راوړي دي او افغانستان د نړۍ په خلکو باندې پیژندل دي. نو رویا محبوب د دغه افغان انجینرو د روباتیک ټیم مشره هم و او اوس مهال هم ده. د انجینرو هڅون کې چې په ساینس، ټکنالوژي، انرژي او ریاضیاتو کې ځانونه ثابت کړي. یعنی میرمن رویا محبوب همیشه انجینر هڅون دي، هغوی یې تشویق کولی تر څو دغه افغان انجینر په ساینس، ټکنالوژي، انرژي، انجینري او همچنان په ریاضیاتو کې خپل ځانونه ثابت کړي او نړۍ ته دا وښيي چې هر افغان انجینر یو ټالنټ لري، هر افغان انجینر کولی شي چې په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي او خپل استعداد د نړۍ و ټولو خلکو ته ښکاره کړي. نو رویا محبوب همیشه د علم او زده کړو څخه ملاتړ کړی دی او همیشه افغان انجینر دي ته تشویق کړی دی تر څو دوی د خپل استعداد او د خپل مهارتونو څخه استفاده وکړي او نړۍ خلکو ته خپل ځانونه اور وپیژني. اوسنی ژوند. اوس مهال په نیویارک کې ژوند کوي. لولو چې میرمن رویا محبوب اوس مهال ژوند په نیویارک ښار کې دي. یعنی رویا محبوب اوس مهال په افغانستان کې ژوند نه کوي، اوس مهال په نیویارک ښار کې ژوند کوي. د افغان کار اپرانو ملاتړ ته دوام ورکوي. یعنی هغه افغان کارکوونکي چې نوي سوداګریز نوي پلانونه لري، د هغو ټولو افغان خلکو ملاتړ کوي او د هغوی سره مرسته او همکاري کوي. د ټکنالوژي او زده کړې له لارې په افغانستان او نړۍ کې د بدلون پر لور کار کوي. یعنی میرمن روحیا محبوب د ټکنالوژي او د زده کړو له لارې څخه د افغانستان کې او همچنان په ټوله نړۍ کې د بدلون پر لور باندې کار کوي، تر څو نور بدلون راوړي، نور نوښتونه رامنځته کړي او نور پرمختګ رامنځته کړي. یعنی میرمن روحیا محبوب هیڅکله هم خپله هغه کوم تعلیم چې دي، کوم هدف چې دي په نظر کې نیولی دی، هغه هیڅکله هم نه سټاپ کوي او همیشه کوشش کوي چې په افغانستان او همچنان په نور نړۍ کې بدلونونه رامنځته راوړي او نور نړۍ ته پیشرفت ورکړي. یعنی میرمن روحیا محبوب یو له هغو څیرو څخه ده کوم چې ماته نه مني او همیشه یې خپل ځان د په نړۍ کې ثابت کړی دی چې هر افغان میرمن استعداد لري او هر افغان میرمن کولی شي چې په خپل ژوند کې یو غوره شخصیت له خپل ځان څخه جوړ کړي. نو درنو سکون کو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست خپریو کې چې تاسو د میرمن روحیا محبوب د ژوند په حق بشپړ معلومات ترلاسه کړي او پوسی وي چې میرمن روحیا محبوب څوک او څه ډول شخصیت او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو. نو درنو سکون کو تاسو د نن ورځې کورنۍ دنده کې دوه دوه سوالونه مې راوړي دي چې تاسو به همدغه دوه دوه سوالونو ته ځواب وایئ او په خپل کتابچو کې به د خپل ځان سره نوټ کوئ. راځو د لومړي سوال پر لور باندې. تاسو د نن ورځې لومړی سوال: روحیا محبوب د ټکنالوژي په کارولو سره د ښځو لپاره څه کړي دي؟ یعنې روحیا محبوب د کومه ټکنالوژي چې په برخه کې د کار سرته رسوي، د دې ټکنالوژي په کارولو سره د ښځو لپاره کوم خدمتونه سرته رسوي دي او کوم کارونه ترسره کړي دي؟ د دې سوال ځواب په خپل کتابچو کې لیکئ. دویم سوال: د وومنز انیکس پلیټ فارم اصلي موخه څه ده؟ یعنی میرمن روحیا محبوب چې د وومنز انیکس پلیټ فارم جوړ کړی، د دې څه مطلب شته؟ یعنی ولې دا پلیټ فارم جوړ کړی دی او دا کوم کار سرته رسوي؟ نو تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدغه دوه سوالونو ته ځواب وایئ او وروسته به وګورئ چې تاسو د میرمن روحیا محبوب د ژوند په حق لسم معلومات ترلاسه کړي دي او څومره وپوهېدل چې میرمن روحیا محبوب څوک ده او څه ډول شخصیت دي او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو. واقعا هم میرمن روحیا محبوب زموږ او ستاسو د ټولو د افغانانو ویاړ او افتخار ده. همیشه ورباندې افتخار لرو. خدای دې په ژوند کې نور هم بریالیتوب او کامیابی ور په برخه کې. نو درنو زده کوونکو، دا زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست. هیله مند یم چې راځه خصصي بنئ او نن ورځ په درس کې به موږ څه زده کړی وي. تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په منشه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
د هلو مهربانه را پس پېچلې نامه سلامونه کې هیله مې ومني درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ بیاست او خو مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د نن ورځې لوست شرح خلاص تویم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست راخلنې شي وره سره ملتیا وکړي او وکولای شي د دې موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. نن مو موضوع پر ځان باور دی، چې د ځان باور څه ډول احساس دی او په څه ډول سره کولای شو دا باور رامنځته کړو. او دا باور د لودر خپل ځان باندې اعتماد او باور د لودر زموږ په رواني او فزیکی روغتیا باندې کومې اغیزې لري؟ پر ځان باندې باور د لودل د هغه احساس دی چې یو انسان د خپل وړتیاو، د خپل پریکړو او خپل د ارزښت په حق لري. یعنی پر خپل وړتیاو باندې، پر خپل پریکړو باندې، پر خپل ارزښتونو باندې دوی باور لري، چې دا بیا یو ذهني او احساساتي حالت دی چې په هغه کې انسان ځان ته احترام لري، پر ځان باندې باور لري چې کولای شي خپل اهداف ته ورسیږي، د کوم ستونزو سره چې دی مخامخ کیږي د هغه سره مقابله وکړي او وکولای شي، یعنی پر خپل ټول هغه پلانونه، ټول هغه اهداف او مخې چې دی لري هغه ته ورسیږي. هغه کس چې پر ځان باندې باور لري یا پر ځان باندې اعتماد لري، د په دې کې ځینې ځانګړتیاوې موجودې وي. یعنی ځینې ځانګړتیاوې دا ښکاره کوي چې دی پر خپل دغه کس پر خپل ځان باندې باور لري. اول ځانګړتیا د دغه فرد یا د دې کس ده چې پر خپل پریکړو باندې ټینګار کوي، د نورو د نظریاتو یا د نورو د افکارو د نظرونو په هکله دی پروا نه لري. یعنی پر هر هغه تصمیم، هر هغه پریکړه چې دی نیسي، هغه ته پر هغه پریکړه باندې دی ټینګار کوي، پر هغه باندې ولاړ وي او په دغه پریکړه کې د نورو منفي نظریات یا منفي افکارو په حق لدی کوم خاصه پروا نه لري. هغه تیروتنی چې د کړې دي، د پر هغه تیروتنو باندې دی خپل دغه تیروتنی مني او د هغه تیروتنو د منلو وړتیا په دکسته او د هغه څخه زده کړه کوي. یعنی کوم کس چې پر خپل ځان باندې باور ولري، پر خپل ځان باندې اعتماد ولري، نو دلته هر هغه تیروتنی چې په خپل ژوند کې کړې دي، پر خپل مثلا غلط تصمیمونه نیولې وي یا کومه تیروتنه د کړې وي، د همغه تیروتنې څخه د زده کړه کوي او کولی سي په آینده کې یا په راتلونکي کې یو ښه تصمیم ونیسي. د نورو سره په متقابل درناوي چلند کول، یعنې په د نورو سره د ده درناوي په درناوي سره چلند کول د ده یوه ځانګړتیا ده. کوم کس چې پر ځان باندې باور لري هغه په متقابل احترام د یو بل ده لري، یا مقابل نفر ته احترام شته او ښه چلند ورسره کوي. پر خپل ظاهري جوړښت باندې، پر خپلو وړتیاو باندې، پر خپل شخصیت باندې دی پوره اطمینان لري. یعنې کوم کسان چې پر خپل ځان باندې باور ولري هغوی پر خپل شخصیت باندې، پر خپل ظاهري بڼه یا پر خپل ظاهري جوړښت باندې، پر خپلو وړتیاو باندې، پر خپلو استعدادونو او خپل په ځانګړتیاو باندې دوی ډاډ لري یا باور لري. کم د نوښت او خطر اخیستنو توان درلودل، یعنې دوی کولی سي چې یو نوښت وکړي، یو نوښت رامنځته کړي، یا د دې توان په دې کې شته چې هغه خطرات یا هغه ریسکونه چې د پر لار باندې د اهدافو د رسیدو یا د هیلو د رسیدو لپاره دی ویني، په دې کې دا توان شته دی په خپل ځان کې دا وړتیا ویني چې دی دغه خطرونو یا دغه ریسکونو څخه تیرېدلی سي او خپل هدف ترلاسه کولی سي. نو د هغه ځینې ځانګړتیاوې دي چې په هغو کسانو کې موجود دي چې هغوی پر خپل ځان باندې باور او اطمینان لري. د ځان باور یا پر ځان باندې باور درلودل کومې ګټې لري؟ راځو دې موضوع ته. د ځان باور یا پر ځان باندې اعتماد درلودل زموږ په ژوند باندې، زموږ په روغتیا باندې ډېرې زیاتې ګټې لري. پر ځان باور لرونکي خلک یا هغه کسان چې پر خپل ځان باندې باور لري، دوی د ځان د ښه کولو لپاره هڅه کوي. دوی همیشه په دې لټه کې وي، په دې کوشش کې وي، په دې هڅه کې وي چې خپل ځان نور هم بهتره کړي، خپل ځان کې نورې وړتیاوې، نور استعدادونه هم رامنځته کړي. چې دا پر ځان باور درلودلو یوه ګټه ده. تر څنګ یې د ځان باور لرونکي خلک، یعنی هغه کسان چې هغوی پر خپل ځان باندې باور لري، هغوی د نورو سره رغنده او درانه اړیکې جوړوي. یعنی د مقابلو اشخاصو سره په ټولنه کې د نورو کسانو سره دوی یو ښه درنې اړیکې جوړوي، یو ښه ټینګې او ژورې اړیکې د نورو کسانو سره رامنځته کوي. د دې تر څنګ د ځان په اړه مثبت فکر لري، د ځان په حق له همیشه مثبت فکر کوي، چې دا بیا د ذهني فشار او د استرس یا استراب یا د اندېښنو په راکمولو کې مرسته کوي. یعنی کوم کسان چې پر خپل ځان باندې باور لري، په دوی کې په خاص ډول سره ذهني فشار او استرس یا اندېښنه چې د هغه د پوجت کې ډیر زیات نه وي. او د دې تر څنګ کوم کسان چې پر خپل ځان باندې باور لري، هغه خلک په خپلو کارونو، په خپلو پریکړو باندې ډېر ټینګ وي، خپلې موخې ته د رسېدو لپاره ډېرې هڅه کوي او خپلې موخې په بریالیتوب سره دوی کولی شي چې ترلاسه کړي. اعتماد او باور پر خپل ځان باندې شتون ونه لري، نو هغه کس د ځینو ستونزو سره مخامخ کیږي. ځینې ستونزې ورسره کېدای شي چې پیدا شي د ده لپاره. اول دا چې دی نسي کولی ښه تصمیم ونیسي یا ښه پریکړه وکړي، نو د پریکړې کولو وړتیا په ده کې موجود نه وي. د نورو نظریات زیات اغېزمن کېدل، یعنی کم کسان چې پر خپل ځان باندې باور او اطمینان نه لري، دوی نسي کولی چې خپل په ژوند کې یو ښه تصمیم ونیسي. ځکه په دغه تصمیم کې کچېرې کوم کس یا ځینې نور اشخاص د په دغه تصمیم کې نظر ورکړي، دوی هغه نظریاتو ته یا دغه کس چې پر خپل ځان باندې اعتماد او باور نه لري، د مقابل اشخاصو نظریاتو ته زیات توجه کوي او د هغه کسانو د نظریو تر اغېزې لاندې راځي. کچېرې حتی هغه نظریات منفي وسی، بیا هم دغه کس د دغه منفي نظریاتو تر اغېزې لاندې راځي او بیا په دغه کې د پریکړه کولو توان نه پیدا کیږي. دوی په خپل وجود کې ځان ډیر کم احساسوي، د کموالی او بې ارزښتۍ احساس په دې کې موجود دي. ځان ته ارزښت نه ورکوي، پر خپل ځان باندې باور نه لري او په ځان کې کموالی احساس لري. یعنی ځان د نورو کسانو څخه ډیر کمزوري او ډیر کم احساسوي. د دې تر څنګ کوم کسان چې پر خپل ځان باندې باور او اطمینان نه لري، د تیروتنو د کولو څخه دوی بیره لري. د دې څخه بیره لري کچیرې دوی په دغه لار چې دوی ځي یا په دغه تصمیم چې دوی نسي، کچیرې تیروتنه وکړي، د دغه تیروتنو څخه دوی بیره لري. د نوښتونو په نسي کولای چې یو نوښت وکړي یا کم نوښت چې دوی کوي، نسي کولای چې د هغه نوښت یا د هغه کوم تصمیم چې دوی ولري، د هغه تصمیم خطر دی په غاړه واخلي او په دې کې دا توان نسته چې خطر واخلي یا ریسک ومني او پر هغه لار باندې چې دی غواړي ولاړ سي، پر هغه لار باندې نسي کولای چې ولاړ سي. نو ځکه په دوی کې د کموالی، بې ارزښتي، د پریکړو د نه نیولو یا د پریکړو کولو وړتیا نشتون په دې کې حتمي موجود دي او دوی په خپل ورځني چارو کې پاتې راځي او د ستونزو څخه د ډېر ستونزو سره دوی مخ کیږي. نو د ژوند په چارو کې پاتې راتلل یا د ستونزو څخه تېښته ته هم یو بل ځانګړنه ده په هغه کسانو کې چې دوی پر خپل ځان باندې باور نه لري. راځو دې ته چې څنګه کولای شو پر خپل ځان باندې باور زیات کړو. دلته مو د په لومړي سر کې موږ او تاسې وپېژندئ چې ځان باور یعنې څه، پر ځان باندې باور درلودل یعنې څه، څه ډول احساس دی او څه اهمیت لري. د ګټو په هکله هم وپوهېدلو چې کومې ګټې لري زموږ په ژوند کې، زموږ په روغتیا باندې، که چیرې هغه ذهني او عاطفي روغتیا اوسي، که چیرې هغه زموږ او ستاسې فزیکي روغتیا اوسي. د دې ترڅنګ د زیانونو په هکله مو هم وویل چې پر ځان باور نه درلودل د ډېرو ستونزو سره انسان مخامخ کوي او دغه کسان نسي کولای چې خپل د ژوند چارې په ښه ډول سره مخته یوسي. راځو دې ته څنګه کولای شو پر خپل ځان باندې باور زیات کړو. کم کسان چې پر خپل ځان باندې باور نه لري او یا په دوی کې د دغه ځان باوري احساس ډیر کم دی، دوی څنګه کولای شي دغه باور زیات کړي او یا هم دغه باور په خپل وجود کې رامنځته کړي؟ تر هر څه مخکې تاسې خپل ځان وپیژنئ، خپلې وړتیاوې، خپلې ځانګړتیاوې، خپلې لاسته راوړنې، خپل استعدادونه تاسې وڅېړئ. په دې باندې تاسو پلټنه وکړئ، خپل په وجود کې دا وڅېړئ کومې وړتیاوې تاسو لرئ. که چیرې په حقیقت سره تاسو وغواړئ چې پر خپل ځان باندې باور زیات کړئ، نو دلته تاسو باید خپل ځان ته وخت ورکړئ. خپل د ځان لپاره وخت څنګه ورکولای شئ؟ چې تاسو خپل د ځان سره کښېنئ، په لومړي سر کې تاسو خپل ځان وپیژنئ، کومې ځانګړتیاوې په تاسو کې موجودې دي او تاسو تر ننه پورې پر خپل ژوند کې کومې لاسته راوړنې درلودلې دي. که چیرې هغه لاسته راوړنې ډېر کوچنۍ لاسته راوړنې، ډېرې ساده لاسته راوړنې اوسي، بیا هم وڅېړي او دا د ځان سره ولیکي. د خپلو کمزورتیاو پر ځای باندې پر خپلو ځواکمنو ځانګړتیاو باندې تاسو تمرکز وکړئ. کله چې تاسو په خپل وجود کې ځواکمن خپل د قوت ټکي پیدا کړئ، یا ځواکمن ځانګړتیاوې مو په خپل وجود کې پیدا کړئ، هغه مو ولیکئ، نو دلته هڅه وکړئ چې پر همدغه ځواکمنو ځانګړتیاو باندې تاسو تمرکز ډیر زیات کړئ، پر دغه باندې کار وکړئ او هڅه وکړئ چې نورې هم په خپل وجود کې زیات کړئ. د دې پر ځای چې تاسو خپل کمزورتیاوې په نښه کوئ، یا خپلې هغه کمزوري چې تاسو په وجود کې دي پر هغه باندې تمرکز کوي، د هغه پر ځای پر هغه ځواکمنو ځانګړتیاو باندې تاسو کار وکړئ چې هغه ستاسو په وجود کې سته. د خپل ځان په دوهم قدم کې تاسو د خپل ځان مثبت انځور جوړ کړئ. د خپل ځان په هکله مثبت فکر وکړئ. هر ورځ هغه لاسته راوړنې چې تاسو لرئ، هغه که کوچنۍ هم وي، هغه یاداشت کړئ. د ځان لپاره ورپسې به راسي اهداف وټاکئ، کوچنۍ هدفونه او ترلاسه کېدونکي هدفونه وټاکئ. یعنی په لومړي سر کې تاسو د ځان لپاره کوچنۍ اهداف وټاکئ، داسې یو لوړ اهداف چې هغه ته رسېدل او هغه ترلاسه کول ستونزمن او ډېر سخت او ډېر وخت نیسي. د هغه پر ځای کوچنۍ اهداف لومړی وټاکئ، وکولی سي هغه کوچنی اهداف ته ورسیږي. او دغه کوچنی اهداف ته چې کله تاسو رسیږي، یعنی هر هغه هدف چې تاسو ترلاسه کړی دی، هغه وستای، هغه تشویق کی. بیا ورسته تاسو د منفي خلکو څخه ځان لري وساتي. هغه خلک چې تاسو ته منفي احساس درکوي، یا تاسو ته ارزښت نه درکوي، یا تاسو ارزښت راکموي، هغه د هغه کسانو سره خپلې اړیکې محدودې کی. د هغه کسانو سره ډېرې اړیکې، ډېرې ناستې ولاړې، یا د هغو سره ډېر وخت مه تېروي، ځکه دغه کوم کسان چې تاسو ته منفي احساس درکوي، تاسو وجود کې منفي احساسات زیاتیږي ورځ په ورځ، او مثبت افکار او مثبت احساسات ته منځ ځي. نو د دې برعکس تاسو د هغه کسانو سره زیات وخت تیر کړئ چې هغه تاسو ته مثبت فکر درکوي، ستاسو ارزښت، ستاسو وړتیاوې، ستاسو ځانګړتیاوې در هڅوي، او تاسو ته د هڅونې احساس درکوي. ورپسې تاسو په خپل ژوند کې ټول هغه تیروتنې چې کړې دي، هغه ومني، او په دې باندې تاسو باور ولرئ چې تیروتنې یا غلطي کول د انسان د ژوند یوه برخه ده. نو بیا وروسته د هغو د لارې تاسو د خپل ځان د شوالي لپاره هڅه وکړئ، د ځان لپاره وخت ځانګړی کړئ. تاسو هغه کارونه چې تاسو ته خوشحالي درکوي، هڅه وکړئ چې هغه کارونه سرته ورسوئ په منظم ډول سره. فزیکي او ذهني ارامتیا لپاره تاسو مختلف تمرینونه، مختلف فعالیتونه سرته ورسوئ. کوشش وکړئ په ژوند کې نوې تجربې ولري، نوې کارونه، هغه کارونه چې تاسو لپاره نوې وي، تاسو نوې کړي، هڅه وکړئ چې هغه کارونه سرته ورسوي. که چیرې هغه کارونه سخت هم وي، بیا هم په لومړي کې دا کارونه سخت وي، وروسته تاسو ته اسانه کېږي، نو هڅه وکړئ چې په ژوند کې نوې تجربې وکړي، ځکه تاسو ته نوې تجربې هم تاسو د خوشحالۍ احساس درکوي او هم د ژوند څخه تاسو راضي ساتي. د هرې نوې تجربې څخه چې تاسو ترلاسه کوئ، د هغه څخه زده کړه وکړئ. که چیرې تاسو خفایا د خپل احساساتو په حکله د ملګرو سره د دوستانو سره خبرې وکړي، هڅه وکړي چې د فشار د راکمولو لپاره مختلف تخنیکونه یا د آرامتیا مختلف فعالیتونه تاسو سره ورسوي، او د ځان په مقابل کې تاسو باید مهربانه اوسئ. تر هر څه مهم هم دا ده، د ځان په مقابل کې د ځان پر وړاندې تاسو مهربانه اوسئ، د ځان سره داسې چلند وکړئ، داسې رویه وکړئ لکه تاسو چې د خپل یو نږدې ملګري سره کوئ یا د خپلو میلمنو سره کوئ. همداسې خپل ځان ته مهربانه اوسئ، خپل ځان ته ارزښت ورکړي. ځان ته د ناکامۍ په وخت کې تاسو دا فرصت ورکړي چې بیا د ځلی شروع وکړي، او هیڅکله ناکامي وروسته تاسو د ناامیدۍ احساس مه کوئ. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانۍ رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل سه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربان را په سپیڅلي نامه سلامونه. اونې کې هیله مې ومني درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. وخت په مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته ښه راغلاست. ویم د نن ورځې لوسته، د نن ورځې موضوع مو د بدن د انځور په حق لده. په دې لوست کې به موږ او تاسو په دې باندې وپوهیږو چې د بدن انځور یعنی څه، او څه ډول زموږ ذهني روغتیا ته زموږ رسېدو لپاره زموږ سره مرسته کوي، څه ډول زموږ په ذهني روغتیا باندې اغیزه لري. نو تاسو هم د لوست راخلنی شئ، بوره سره ملتیا وکړئ او هڅه وکړئ د دغه لوست څخه ګټه واخلي، او هغه لښونه چې دلته ورڅخه یادونه کیږي، هغه لارې چارې چې دلته تاسو درښودل کیږي، تاسو د هغه څخه ګټه واخلي او په خپل ژوند کې عملي کړئ. د بدن انځور په خپل چی شې دی؟ د بدن انځور هغه فکرونه دي، هغه احساسات او هغه انګیرنې دي چې هغه یو کس د خپل بدن په حق لري. مثلا خپل د بدن په حق لزه څه فکر کوم، زه د خپل بدن په حق لزه ډول احساسات لرم، څه ډول انګیرنې لرم، همدغه د بدن د انځور په معنا دي. یعنی د بدن انځور هغه فکرونه، هغه احساسات او هغه انګیرنې دي چې هغه یو کس د خپل د بدن په حق لري. چې کیدای شي دغه د بدن انځور یا هم همدغه فکرونه، احساسات او انګیرنې کیدای شي چې مثبت وي، کیدای شي چې منفي وي، هم کیدای شي بې طرفه وي. مثلا یو کس کیدای شي د خپل بدن په حق لشه فکر کوي، شې احساس کوي، خپل د بدن څخه راضي وي، نو دا د بدن د انزور مثبت د بدن انزور دی. کم کس چې بیا خپل د بدن څخه ناراضي، د خپل بدن په حق له یا هم د خپل احساساتو، د خپل بدن په حق له غلط فکرونه او یا هم بی ځایه احساسات لري یا ورڅخه ناراضه وي، نو دا به د بدن منفي انزور دی. ځنه به بی طرفه وي، خپل د بدن په حق له یا خپل د بدن د انزور په حق له هیڅ کوم نظر نه لري او په دا حق له هیڅ فکر نه کوي. او دا هم بیا په دې پوری اړه لري چې یو کس خپل فزیکی شکل، خپل اندازه، خپل بڼه څه ډول ارزوي، هغه ته څه ډول خپل د خپل فزیکی جوړښت هغه ته څه ډول معلومیږي. دا هم د بدن د انځور په معنا دی. یعنی په کول کې د بدن انځور هغه فکرونه، هغه احساسات او هغه انګیرنې دي چې یو کس خپل د بدن په حق لري. رزو د بدن انزور ډولونه ته، د بدن انزور چې دی هغه په دوه ډوله دي. یو مثبت د بدن انزور دی، بل هم منفي د بدن انزور دی. مثبت انزور یعنی کله چې یو څوک خپل بدن په هر حالت کې مني، د هغه درناوی کوي او ځان سره مینه لري، خپل بدن د طبیعت یو ښکلا ګڼي. مثلا هغه په دې باندې باور لري چې د بدن د طبیعت ښکلا د خپل بدن هر هغه وضعیت چې د بدن لري، په هر حالت کې خپل بدن مني، هر ډول ظاهري جوړښت دی لري، هغه د درناوی لري او هغه مني. دا د بدن مثبت انزور دی. د بدن د انزور مثبت، هغه مثبت اړخ دی چې یو څوک مثبت بدن انزور لري. بل ډول بیا منفي دي چې وکاس خپل بدن ته په منفي سترګه ګوري، خپل د بدن یا خپل د ظاهري جوړښت څخه ته خوشاله نه، مثلا ورشته مې داسې دي یا مخ مې داسې دي، سترګې مې داسې دي. دغه ډول افکار چې څوک لري یا خپل دغه بدن ته کوم کس چې په منفي سترګه ګوري، هغه منفي بدن انزور دي چې وکاس د خپل بدن په حق لري. یا مثلا خپل دقات څخه، خپل د وزن څخه، یا هم د خپل نور فزیکی جوړښت یا فزیکی ځانګړتیا څخه دی ناخوښ وي، یعنی خوشاله نه وي، ځینې ورڅخه راضي نه وي، نو په دغه وخت کې دغه ډول انزور ته یا دغه ډول افکارو ته، دغه ډول منفي احساساتو ته بیا منفي بدن انزور وایي. موږ ویل چې په دوه ډوله دي، یو مثبت بدن انزور بل هم منفي بدن انزور. مثبت بدن انزور یعنی کله چې یو کس خپل بدن په هر حالت کې مني، د هغه درناوی کوي. منفي بدن انزور یعنی کله چې یو کس خپل بدن ته په منفي سترګه ګوري، د هغه څخه خوشاله نه وي.
نو کچیر تاسو د خپل وزن څخه د خپل قد څخه یا د خپل فزیکی ځانګړتیاو څخه ناراض یاست خوش نه یاست ورڅخه دا ستاسو منفی افکار دي ستاسو د بدن په حق له ستاسو منفی احساسات دي او ستاسو منفی انګیرنې دي راځو مثال ته مثلا سارا همیشه خپل ځان د رسنیو د ځینو انځورونو سره پرتله کوي سارا خپل په ټولنیزو رسنیو کې ځینې عکسونه ویني مثلا ځینې انځورونه ویني ځینې څیزونه ویني چې ډېر ښایسته ده مثلا ښایسته ورشتان لري ښایسته قد لري ښایسته اندام لري په دغه وخت کې سارا خپل ځان د هغې سره مقایسه کوي چې په دغه عکس کې دا نجلۍ داسې ورشتان لري زه یې نه لرم یا داسې سترګې لري زه یې نه لرم د دغه کار له امله هغه د دې په بدن کې یا د دې په وجود کې د خپل بدن په حقله اندېښنه پیدا کیږي دا د نارضایتي احساس پیدا کوي خپل احساس ورسخه خپل د بدن په حق لا کوم رضایت چې دا مخکې درلودی دې مخکې درلودی هغه د لاس ورکوي ناراضه کیږي ځکه د خپل ځان دلته مقایسه کوي چې دغه کار بیا د رواني او د ټولنیزو ستونزو سره مخامخ کوي که چیرې دغه احساس یا دغه مقایسه نوره هم دوام پیدا کړي دا شاید د دې د نارضایتي پسې زیاته سي خپل ځان په ټولنه کې نه ښکاره کوي د خلکو سره ډېر وخت نه تیروي ځکه د خپل ځان کم احساسوي فکر کوي چې دا شایسته نه لري یا شایسته نه د خپل هغه کمزوري په دې نوری هم زیاتیږي مگر برعکس لیلا به چوش کوي لیلا بیا دا کوشش کوي چې د دې پر ځای خپل ځان یا خپل د بدن انځور ته فکر وکړي هغه پر خپل ځواکمنو ټکو باندې تمرکز کوي خپل ځان ته وایي چې د هغې بدن انعطاف منونکی دی د هغې بدن ځواکمن دی او خپل بدن چې هر ډول دی هغه خپل بدن هماغسې مني او د هغه درناوی کوي له همدې امله بیا دا په ټولنیزو فعالیتونو کې په ښه اعتماد سره په ډاډه زړه سره دا برخه اخلي چې دلته دغه دواړه خوندې مثلا سارا او لیلا دا دواړه د بدن د انزور په احساساتو باندې د بدن د انزور په چرندونو باندې مثبت او منفي اغیز څرګندوي چې سارا منفي اغیز څرګندوي او لیلا هم مثبت اغیز رزو د بدن مثبت انزور ساتلو لارو چارو ته څنګه کولای شو چې خپل د بدن مثبت انزور وساتو یا هم د کوم فکرونه هغه کوم احساسات یا کوم انګیرنې چې د خپل بدن په حق لرو هغه منفي کو اول دا چې تاسو هڅه وکړي چې خپل ځان داسې ومني څنګه چې یاست هر هغه ځانګړتیا هر هغه وړتیا هر هغه څه چې ستاسو په وجود کې دي تاسو په هماغه شکل سره هغه ومني او درناوی وکړي خپل ځان ومني ځکه ټول انسانان یو ډول نه دي او ستاسو بدن چې دی هغه یې تفمنن کې دي په هر ډول حالاتو کې هغه بدلیږي او ممکن بدل سي تاسو کوشش وکړي چې خپل ځان ومني هغه ځانګړتیا چې ستاسو په وجود کې ستا د هغه قدر وکړي او په ټیټه سترګه یا په مور ته ګوري یا کم ارزښت مور ته ورکوي دوهم قدم کې د نور سره پرتله کول پریږدي تاسو د ټولنیزو رسنیو سره هغه څه چې تاسو پر فیسبوک او پر انستاګرام او ټیک ټاک کې ویني کوشش وکړئ ځان د هغه شیانو سره تاسو مقایسه ونه کړئ یا هغه عکسونه چې یا هغه ویډیوګانې چې تاسو ویني ځان مور سره مقایسه کوئ چې زه تر دې کمه یم یا مثلا هغه څه چې مقابل کس لري زه یې نه لرم دغه ډول پرتله کول تاسو پریږدي یا هم کوشش مه کوئ چې د نورو خلکو د ظاهري بڼې سره تاسو ځان د هغو سره پرتله کړئ یا مثلا په خپل ژوند کې خپل ملګري دوستانو سره یا همکارانو سره د هغو د ظاهري بڼې سره تاسو خپل ځان مه پرتله کوئ نو دغه پرتله کول پریږدي ځان ومني او تر څنګ یې ښه ژوند او صحتمند عادتونه خپل کړئ مثلا هغه عادتونه تاسو خپل کړئ چې هغه تاسو صحت ته ګټه لري مثلا په منظم ډول سره ورزش وکړئ سره له دې چې ورزش ستاسو بدن ته ګټه لري ستاسو په ذهني ارامتیا کې هم ستاسو سره مرسته کوي په منظم ډول سره ورزش وکړئ خوراک وکي شه تغذیه وکي او مثبت فکرونه یا هم د مثبتو فکرونو سره د خپل بدن خیال وساتي خپل په حق له مثبت خبري وکي د ځان په حق له د منفي خبرو کول پر ځای باندې تاسو کوشش وکي چې مثبت جملې وکاروي مثبت فکرونه وکي او په دې ډول سره به تاسو وکولای شئ چې خپل د بدن انزور مثبت وساتي او ساسي افکار او احساسات په ساسي د بدن په حق له مثبت اوسي تر څنګه راځو دې ته چې د بدن انزور او زموږ پر ځان باندې یا زموږ پر ځان باور باندې کومې اغیزې لري کوم فکر، کوم احساسات یا کوم انګیرنې چې تاسو د خپل بدن په حق لري، هغه په مستقیم ډول سره زموږ پر ځان باور باندې یا زموږ پر اعتماد باندې چې موږ یې پر خپل ځان باندې لرو، پر هغه باندې اغیز لري، پر هغه کې یا د ځان پر د باور په جوړولو کې ډیر مهم رول لري. کله چې یو کس د منفي د بدن انځور ولري، یا مثلا د هغه افکار د خپل بدن په حق، د هغه احساسات یا فکرونه د خپل بدن په حق منفي اوسي، دی ممکن خپل ځان ونه مني، خپل ځان ته ارزښت ور نه کړي، د ځان په حق له د ناراضيتي احساس وکړي، خپل ځان ډیر کمزوري، بې وسه او تر ټولو کم احساسوي. دلته د باور کمښت رامنځته کیږي چې دی پر خپل ځان باندې نور بیا باور نسي کولای، پر خپل ځان باندې باور نه لري، خپل ځان ډیر کمزوري او بې وسه احساسوي، او دی نسي کولای چې ځان د مثلا د خلکو سره وخت تیر کړي یا د خلکو سره ناسته ولاړ وکړي، ځکه دی د کموالي احساس کوي. دی فکر کوي چې تر ټولو کم دی، یو ډول د شرم او د کموالي احساس په دې کې راپیدا کیږي چې دلته د ځان باور په مکمل ډول سره په دغه کس کې د منځ ځي. او کله چې خلک ځان د ټولنیزو معیارونو یا هم د رسنیو سره، هغه څه چې دوی په ټولنیزو رسنیو باندې ویني، کله چې ځان د هغه شانو سره مقایسه کوي او د دې پایله بیا منفي وي، دوی ممکن د خپل ځان په منلو کې د ستونزو سره مخ سي. دوی چې کله ځان د دغه ټولنیزو معیارونو سره یا هم هر هغه څه چې دوی پر ټولنیزو رسنیو باندې ویني، هغه څه چې نن ورځ په موږ ټولو کې عام سوي دي، د دغه ټولنیزو رسنیو سره موږ خپل ځان همیشه پرتله کوو، او دغه پایله چې بیا کله منفي وسي، په دغه وخت کې ممکن موږ نور ونسو کولای چې خپل ځان ومنو، ځکه موږ هغه څه چې ویني لیدلې دي، یا هغه څه چې وینو د حق سره ځان پرتله کوو او غواړو هغه څه ولرو. مګر هغه څه که چېرې زموږ په وجود کې ونه وسي، دلته موږ نسو کولای چې خپل ځان ومنو، او دلته د ځان د باور د کموالي ستونزه رامنځته کیږي. برعکس کم کسان چې بیا د بدن مثبت انځور لري، یا هم د مثبت بدن انځور درلودل، بیا د خلکو سره د مرسته کوي چې هغوی ځان هغه ډول چې دی هم هغه شکل سره ومني، او خپل د ځانګړنو، د خپلو قوتونو، د خپلو مهارتونو څخه دوی خبر سي. دغه منل، کله چې یو څوک خپل ځان ومني، دغه منل بیا کولای سي چې د ژوند د پوره کولو، د سټرس، د اضطراب، یا هم د اندېښنې د راکمولو، او تر څنګ د ټولنیزو اړیکو په ښه کولو کې زموږ سره مرسته وکړي، ځکه چې خلک په ډېر اعتماد سره کولای سي چې د نورو کسانو سره ښه اړیکه جوړه کړي. کم کسان چې پر خپل ځان باندې باور لري، دا کسان بیا د هر ډول خلکو سره په ټولنه کې د مختلفو خلکو سره کولای سي تعامل وکړي، او دوی په دغه ډول سره د خپل ژوند څخه خوند اخیستلی سي. نو ځکه د بدن انځور دا چې زموږ افکار، زموږ احساسات او زموږ انګیرنې زموږ د بدن په حق له څه ډول دي، دا په مستقیم ډول سره زموږ پر ځان باور باندې اغیز لري، او کولای سي چې زموږ پر ځان باور باندې مثبت او منفي اغیز ولري. د بدن انځور اغیزې ترازو، د بدن انځور بیا کولای سي چې پر یو کس باندې پر رواني او فزیکی روغتیا باندې ډیره ژوره اغیز وکړي. کچیر زموږ دغه د بدن انځور چې موږ ول د زموږ افکار او احساسات د زموږ د بدن په حق له، کچیر زموږ دغه د بدن په حق له زموږ احساسات او زموږ افکار منفي وي، نو دا د ځان باور راکموي، خفګان زیاتوي، او د روغتیایي ستونزو سبب ګرځي، ځکه موږ خپل باور د لاسه ورکو، خپل ځان ډیر کم احساسو، تر څنګ ځینې نور ستونزې هم رامنځته کوي. نو تاسو کوشش وکړئ چې خپل بدن ومني، ټول هغه ځانګړتیاو سره مینه وکړي چې هغه ستاسو په بدن کې ستا، او په دې باندې تاسو باور ولري چې ستاسو شایست، ستاسو ښکلا یوازې ستاسو په ظاهري جوړښت کې نه ده، ستاسو په ظاهري بڼه کې نه ده، بلکې ستاسو په شخصیت کې ده، ستاسو په احساساتو او ستاسو په کړنو کې ده. نو تاسو خپل په کړنو، خپل په احساساتو او د ځان د پرمختګ لپاره تاسو هڅه وکړئ. په پایله کې فعالیت لرو، په دې فعالیت کې تاسو څو دقیقې د خپل بدن په حق له فکر وکړئ، هغه مثبت ځانګړتیاوې چې ستاسو په بدن کې ستاسو د هغه په حق له فکر وکړئ. مثلا کچېره هغه ستاسو د ورښتانو رنگ وي، ستاسو فزیکی ورته وي، هر څه وي. ورسته د څو دقیقې څخه چې کله تاسو فکر وکړئ، ورسته دغه ځانګړتیاوې تاسو په یو کاغذ باندې ولیکئ، او کچېره غواړئ چې دا فعالیت نور هم ستاسو د پاره دلچسپ اوسي، په زړه پورې اوسي، تاسو خپل دغه ځانګړتیاوې کچېره امکان وي تاسو انځور کې رسم کړئ. دغه ځانګړتیاوې چې په تاسو کې ستاسو هغه تاسو رنگ تاسو رسم کې پر کاغذ باندې، بیا هغه احساسات چې تاسو دغه ځانګړتیاو په حق لري، تاسو هغه احساسات، هغه افکار چې ورسته تاسو ته پیدا کیږي، هغه هم په همدغه کاغذ باندې ولیکئ، چې دا به تاسو سره مرسته وکړي تر څو تاسو خپل د بدن مثبت ځانګړتیاوې وپیژنئ، او د هغه په حق تاسو احساسات ښه شي. نو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس درنو زده کوونکو تر افن کې درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. شو وخت ولرئ، شه چری
پدنا What's the love of the year?